رانو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم او لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته ملګر ملاتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر شزو په نیولو اندیشنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبه وویل دوی د جولای له 14 تر 19 پورې د غنو شزو او جنود د نیول کېدو عمله اندیشمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپله ټویټر کې لیکلي دا پېښې شزی او جنود له ټولنې نوري هم ګوښه کوي، د ویری فساد او د ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړې چې په دې تړاو له چارواکو سره تماس نیولې دی. تیرونه یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اشانس ته ویلي و چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو شزو ته وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي د هیواد ته واستوي تر څو له جرمني څخه د افغان وګړو د استلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د استلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واخت رسیدلی، جرمني د افغان کډوالو د استلو بهیر درولې وو، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمني یو واقع افغان کډوال افغانستان ته ولېشل. د جرمني حکومت د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتيفن کورنلیوس ویلي د قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېږلو کې همکاري وکړي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تیره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډیر اغیزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادریږي. د ایران د لوی لارو او شاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایی رئیس جبار علی زاکری پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړي او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه 100 ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وشوده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا 40 تر 50 واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په 9 بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په 2 بجې مس عینک او امو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په 13 بندو ماته ورکړه. د شپږیزي لیګ د جولای په 19 پیل شو او د اگست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوه لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کریت ټاپو ته چیرمه سلور اویا کډوال وشورل دا د هغو سلګونو کسانو یو برخه ده چې د تیر اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسیدلی دي. د یونانی رسنیو د پرونی راپور له مخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانې په اوږدې لارې دا کسان یونان ته رسولي دي. د راپورونو له مخې ژغورل شوي کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لبنانیو راپورونو له مخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نږدې 300 کډوال د اونۍ په پای کې کریت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کیږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي. زموږ اخلو آزادي رادیو اوري. ملګرو ملتو په کابل کې د حجاب د سرغړونې په تور د یو شبیر شزو پنیولو اندیشنه ښکاره کړه. نن هم په افغانستان کې په اتلس ولایتونو کې د پولیو ضد واکسیناسیون دوام لري.
یا کمپاین چې څلور ورځې لپاره باید اضافه ولري، د یو اشاري درې کلو په شاوخوا کې د 15 کلو څخه کم لرونکو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې بیا هم لزده کړو د نجونو په محکومیت کې اعلان شوې. په تاجکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ویستلو بهیر زور اخیستی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو د کابل په یو شمیر سیمو کې یو ور بیا ځینې میرمنې او نجونې د هغه څل عمل نیولې چې طالبان یې به حجابي بولي. د شزو د نیول کېدو یوې شاهدی آزادی رادیو ته وویل د کابل په قلعه فت الله کې له 1500 تر 2000 نجونی او میرمنې د امر بالمعروف کسانو ونیولې او نامعلوم لوري ته بیولې. د سرچینې دا هم وویل چې زیاترو نیول شویو شزو حجاب درلود. له دې وړاندې د رواني جولای په 18 هم یو شمیر شزو اعدامي کړي وي چې طالبانو د کابل په نوي ښار کې د دوی ځینې خپلواني او همکاران د حجاب او محرم د نه لرلو په تور نیولي او بنجاني کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف لاو نه هنل منکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارم د نه لرلو په تور یو شمیر خزي اونجونی نیولی او نامعلوم لوري دی وريدي. د کابل یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو دوول چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 20 اونجونی او مرمنې ونیولې. نو موږ دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوخي حجاب هم کړو خو بیا هم د د د اداله مخې په ډېری بدردي ونیول شو او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شو. د سرچینی ویل
روز گذشته د 13 ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمیر خز یو انجونی چې شمیر به 15 یا 20 تنو ته رسید ونیولې او په ډېره بیرحمۍ موټرو ته وخیځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمیر انجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یو دوست هم شامل ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوی ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو لمخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمیر نورو سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگي یا میرویس میدان او دشتي برچي کې هم یو شمیر خزي اونجونی د حجاب د نمرات په تور نیولې دي. د راپورونو لمخې طالبانو په ورستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نمرات کولو په تور په کابل کې د خزو اونجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمیر خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلواني او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمیر نور خزو چې د طالبانو لولوري نیول شوی وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب لمرات کولو سره سره د طالبانو لولوري نیول شوی سپکې سپوري ورته ویل شوی خو له څو ساده بند وروسته په ضمانت خوشي شوی. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د طالبانو د غوړستې کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته ویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د
کابل بیلابیلو سیمو کې تر سلو میرمن او انجونی نیولی او نامعلوم لوري ته وړي دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراعت کولو په تور نیول سوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبان وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنوم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلی پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د خزو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر دی.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اسموینې ملي ادارې د 1404م کال د کانکور د اسموینې پایلې اعلان کړې. خدا دریم پر لپسې کال دی چې جونې په کېله ګډونه منکرل شوې دي. سید موسال درې سوه شپږ پنځوس زیاتو نمرو په ترلاسه کولو په دې ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شو. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کانکور د نجونو هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو د زده کړو په وړاندې دوامداره بندیز افغانستان د بېوزلۍ او ناهیلۍ په لور راکاشي. نور حال په دې راپور کې اوري.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې انجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع سوي او یو ځل بیا یو هلک د انجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر انجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې سوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی انجونې وي او اجازه نه ورکړل سوي چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د انجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د ازموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه دا پل یې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپلو اهدافو او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د نجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلی د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیس پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والی او ناهیلۍ پر لور بوزي. دی ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په وسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یو ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، مو آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را مو از بین می بریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې دکتر، لیکوال او حتی د یو پوهې مور راتلونکې له منځه وړو. هغه ټولنه چې